سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي خبري خبرونې ته مو د خبري مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم مجله به په خبرونو پیل کړو د زابل په شاجول ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوالۍ رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډوکو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې منجلې او درې هلکان شامل دي د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 50 درجو په ځواک کې زلزلې ولړزولې د امریکا د جیالوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنو بدخشان ته نږدې و د راپور له مخې په فیض آباد جرم شکشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هم احساس شوي دي چا ته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي د فلیپین ولسمشر هغه راپورونه درکړل چې هیواد یې له امریکا سره د افغانانو د موقتي هستوګنولو پر سر موافقې ته رسیدلی دی فردیناند مارکوس یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانانو د موقتي هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویل غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پیښ نه وي ولسمشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له فلیپینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندېښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پیښې کړي څه وخت مخکې په امریکا کې د فلیپین سفیر خوزو ماینول لاسینن سره په مرکه کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغه افغانانو ته به چې امریکا دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صدر شي او چارې به یې په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته یوړل کېږي د فلیپین دغې لوړ پوړي ډیپلوماټ همداراز ویلي چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 50,000 ته رسیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوي خاموش ډیپلوماسۍ سربیره له ایران سره د نوي اټومي تړون موضوع مطرح نه ده بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوي ډیپلوماسۍ لارې چارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته دی نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره د تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه چې له امریکا سره او هم په منځنۍ ختیځ کې د کړکیش د زیاتېدو سبب وګرځي او روسي خبرداشت چې د ناتو سرمنشي ین ستلتنبورګ پرون چهارشنبه ویل چې د جولای په شپږمه نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي دا غونډه د ستلتنبورګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناټو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي ټاکل شوي چې د لیتوانیا پلازمېنه به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشریزې کوربه وي په ناټو کې د سویډن غړیتوب به یو سمبولیک شیبه او هغه د دې یو بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر حده هیوادونه هڅولي چې تر دې حده هیوادونه هڅولي دي چې د لویدیځ له دې پوځي تړون سره یو ځای شي خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب درو ګالو پوی افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډیر رنځيږي چې د دې رنځ لتونه څه دي وړاندې به یې پرپور کې درته وایو بل پلو بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وایي افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې دی چې ولې د طالبانو د او سربیره چې په افغانستان کې سولې او ثبات ټینګ کړی دی بیا هم د نړیوال بنسټونو افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې راولي وړاندې به پرپور کې درته پرې جزئیات ولرو ګاونډي پاکستان د به هم ورشو چې هلته د اختر نمړی ورځ نن لمانځل کیږي، او همدارنګه د هغو افغانو کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کړو چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د سپورت ډګر ته به هم ورشو، نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د ګالوب موسسې یو تازه نظر پښتنه خي چې اتنه ویسلن افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرند سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د بندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. دا چې د ګالوب په دغه سروې کې نور سره غلي دي ورزو خاطر پردیسته چې په ډېره تفصیل راکړي.
د ګالپ نړیواله موسسه تازه موندنې خي چې روس له هغه چې طالبان په ټول افغانستان کې واک ته رسیدلی د افغانانو ژوند تیر یوي لسیز په پرتله بد او خراس توزمن شوی دی. ګالپ خپل نظر پښتنه په 2022 کال کې په 122 هیوادونو کې له 120,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د ګالب د معلوماتو لمخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانان خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللای و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. په دې نظر پښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګانه او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2022 کال کې ډیری افغانانو خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی، او هر چاره یې له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پښتنه په داسې حال کې خبرېږي چې یو شمېر افغانان به د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کوي.
درې کاله کېږي ماته چا معاش نه دی راکړی، او آل اولاد مې ټوله فقط صرف د خدای دربار ته ګوري. امکانات ما سره نه و، که دروغ وایم به مې غاړه بندېږي. حتی د لس روپۍ امکانات زما سره نه و.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګالب د تازه نظر پښتنې په اړه د ازادي رادیو پښتنې د دې راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند برابرولو ژمنه کړې ده. ګالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پښتنه خپره کړې وه چې په هغې کې د افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې وه.
خطر پردیس و چې د ګالوب د هغې سروې په اړه باندې چې ویلي افغانان د نړۍ هغه خلک دي چې ډېر رنځیږي، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته ورته بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې ثبات پکې نشته دی. دغه انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې ویلي په 168 هیوادونو کې افغانستان سان هغه هیواد دی چې تر ټولو کم پکې ثبات دی. د چې ثبات او امنیت یو بل سره څومره توپیر لري، او ولی افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هم په نړۍ کې یو له بې ثباتو هیوادونو شمیرل کیږي، ورزو لیمه سپیڅلې ته. لیمه جانې، تاسو راته وایي دغه راپور چې خبر شوی دی نور پکې د افغانستان په اړه څه راغلي دي؟
نمونه تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پرلپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد اعلان کړی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل ولس کلنی راپور کې لیکلي چې له افغانستان وروسته په دې درجه بندۍ کې یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت دی. په دغه راپور کې چې په 2020 کال کې د نړۍ د 103 هیوادونو د سولې وضعیت څېړلی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کمیټو ارزونې کړې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي کچه هم په افغانستان کې ترهګریزې پیښې 15% او د مرګ ژوبلې کچه 85% کمه شوې، خو ترهګري په دغه هیواد کې یوه جدي امنیتي پیکه ده. د راپور تر خپرېدو هم موږ کوښښ وکړ چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو سره اړیکه ونیسو او زموږ پوښتنې ته ځواب راکړي، خو دوی تر اوسه هم موږ ته ځواب رانه کړ. پراپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد دی، ورپسې ډنمارک، ایرلند، نیوزیلند او اوتریش دی. پراپور کې دا هم ویل شوی چې له 2008 کال راهیسې دا نه هم پر لپسې ځل دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړې له امله 238 زره کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمیر له مخې ایتوپیا له 100 زرو څخه د زیاتو مړو سره په لومړي ځای کې دی او اوکراین دی 280 زره تلفاتو سره په دویم ځای کې دی. فریده جانې
ډېر زیاته مننه. علی مجانی کور دی ودان چې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د 2023 کال د هغه راپور جزئیات د شریک لري چې ویلي افغانستان په نړۍ کې د نهم ځل لپاره بیا هم د بې ثباته هیوادونو په کتار کې شامل شو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
افغانستان کې پاتې کېږي یو شمېر کابل خاريان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه مخکې بدوي د راډیوګانو لري هر چیرته چې ول ځنګړي اخترز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به د اختر شپې ورځې په خوشحالي تیرول او موسیقي به ډیر اوریدل. د چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته پر رسنوي او تبندیزونو اوزه شوې دوه شکایت کوي چې اوس له راډیوګانو او ټلویزیونونو داسې پروګرامونه نه خبريږي. وربشو نرګس مومنت. نرګس جانې تم ستړي مشي په خیر غلی تاثیر ته وای د دې کسانو سره چې تاسو خبري وکړي دوی د څه غختون کې وو الاتونه سوال چې دوی وس رادیوګان او ټلویزیون نه ډیر نه ګوري.
د جنې تاسو درنه اوریدونکو ته څنګه ستاسو سلام مدنه د اختر دوه مبرسانه په لومړي سر کې د اختر ټول ته مبارک وي. د اختر د دوه مرز سره رسیدو سره موږ هڅه وکړه چې د ځین هغه کسان سره چې د اختر په دوه مرز باندې هم د خپل کارونو ته ادامه ورکړي ده. په ځانګړي توګه ځینې دکانداران یا هم ځینې هغه کسان چې موټر چلوي چې ټیکسیان چلوي نو دغه ډله ده چې دوی نهایت نه د اختر په ورځ باندې هم کار کوي. دوی څخه موږ پوښتنه وکړه چې د اختر په ورځ کې دوی دغه ورځ څنګه تیریږي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې د اختر په ورځ باندې کار کول که څه هم ډیر اسانه نه دی ستونزمن کار دی ځکه دوی خپل کورنۍ نه بلې جراکي او په کار ته ادامه ورکوي. خو دوی داسې وایي چې په تېر اخترو کې به دوی تر ډېره حده پورې هڅه کوله چې د اختر په ورځ کې د موسیقي پاوریدلو سره هم داسې د بیلابیلو خبرونو پاوریدلو سره به دوی خپل ورځ را لنډولې. په راډیو ګانو کې اکثرا ډیری وخت خو دغه وخت نه څنګه تاسو جواب د طالبان راتګ نو مسودي ډیری ځای کې موسیقي په راډیو ګانو کې په ټلویزیون کې په کلي توګه بندیز لګولې دي او اوس مهال اکثرا هغه راډیو ګانې چې په هیواد کې دوی نشي کولای خلک په آزاد توګه موسیقي واوري. نو د دوی د خبرو پر اساس باندې چې په داسې شکل باندې ورځ ډیر سخت تیریږي نو په ورته وخت کې ځین هغه کسان سره هم خبرې وکړي چې دوی پخوا په راډیو ګانې په ټلویزیونونو کې دوی د خبر پر اساس باندې چې کله اخترونه پخوا مخته راتلل نو دوی به یوه اونۍ مخکې هغې ته چمتووالی نیو، اعلانات پرې خپرول او خلک تر ډېره حده پورې هڅه کوله چې خلک خوشحاله وساتي. تر ډېره حده پورې دوی خپل په دې خپرونو کې دودیز همداسې ځینې خپرونې موسیقي او تاریخي ځینې شعار خپرول چې حداقل د اختر دغه درې ورځې اورېدونکو ته ښې تمام شي او په ښه توګه یې تېرې کړي. خو له بده مرغه چې د طالبانو راتګ نه وروسته د خلکو د خبرو پر اساس باندې چې دوی ته د نورو ټولو ستونزو او بدیزونو تر څنګ موسیقي باندې هم بندیز لګول شوی دی او دوی په ډېر په سختو باندې کولی شي خپل ورځ تیر کړي. د دې ټولو اندېښنو تر څنګ ځینې داسې رسنۍ هم شته چې په نړیواله توګه باندې هغوی د افغانستان خلکو ته ځینې خپرونې لري، د اختر ځانګړې خپرونې لري خو په هیواد کې نه خپرېږي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان. نرګس جانی نرګس مومند و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په راډیوګانو او ټلویزیونونو د ځینو پروګرامونو په ځانګړي ډول د موسیقي پروګرامونو له بندیزونو وروسته د کابل خاریانو هغه شکایتونه را سره شریک کړل چې ویلي اوس مهال دوی لا ټلویزیونونو او راډیوګانو تفریحي پروګرامونه نه اوري. خو زه یو یادونه کوم چې ازادي راډیو 24 ساعته نشرات لري او په دې کې موږ د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ شپې ورځ د رادیو واوري سندري واوري او زموږ ځنګړي پروګرامونه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. طالبانو پر افغانستان تر واکمنی دورسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي چې لامل یو شمیر هنرمندان نور هیوادونو ته کډه شوې دي. وربشو ګوندی پاکستان ته جهل ته هغه افغانان چې وسللې دي او د موسیقي سره مینه او د موسیقي په برخه کې کار کول، ته چې دوی تل خپل چارې څنګه پر مخړي او څنګه کار کوي په تغیر راپور کې وینو.
ریحانا په افغانستان کې د موسیقۍ په سکول کې د نهم جماعت زده کوونکې وه، خو په کابل کې د طالبانو د واک وروسته په موسیقۍ او د جنکو په زده کړو بندیز د نوموړي زده کړې نیمګړې پاتې کړې. نو په کال 2022 کې د خپل رور او ترور لور سره اسلام آباد ته کډه شوه.
زه خپل کور والا په دې خاطر راولي ګلم چې خپل استکړې پوره کړم. کورنۍ مې په کابل کې بد وضعیت کې ژوند کوي، نو زه کبر پسې خفایم. چې کله ور سره خبرې وکړم نو زړه مې خوشي.
بختر وضعیت چا ناراحت میشم.
مصطفی ولی خاندانی موسیقار دی، اوس د کابل پر ځای په پیښور کې ژوند کوي. نوموړي افغانستان کې د موسیقۍ زده کړې کولې او د موسیقۍ محفلونه یې د ګټې ذریعہ وه، خو په موسیقۍ بندیز د نوموړي روزګار او زده کړې ودرولې. د مصطفی ولی په وینا چې طالبان ورته په کابل کې د موسیقۍ ټول آلات ورمات کړل.
وخت کې طالبان
هغه وخت ډیر بد و چې کله طالبانو زما هارمونیم او د موسیقۍ نور آلات رامات کړل. هغه وخت مې احساسات ډیر بد و. زما پر ځای که بل څوک هم و نو زړه به یې ماتېدل. یو کار سره چې ته مینه لرې او ستا د هغه کار آلات ستا په وړاندې څوک مات کړي او ته بې وسه هم یې، نو دا ډیره ګرانه ده.
طالبانو د کال 2020 اگست په میاش کې د واکه غستلو نه پس په موسیقي بندیز ولګو، او رستون دې ټولو موسیقارانو نور هوادونو ته کډې وکړې. خو ریحانه غواړي چې د موسیقي ترڅنګ لوړې زده کړې وکړي.
ارزوی مې ست کې د آینده یک پیانو نواز خوب شوم.
دا مې ارمان دي چې راتلونکي کې خ پیانو نواز جوړ شم او په موسیقي کې خیز تکړه وکړم، او د دې ترڅنګ نور ست تکړه هم کول غواړم تر څو د خپل کور والو او د هیواد لپاره کار وکړم. زموږ د وطن خلک په بیوزله او بد وضعیت کې ژوند کوي. زه غواړم چې راتلونکي کې د خپل خلکو خدمت وکړم او ټولنې ته ګټه ورسوم.
یو انسان مفید د جامعه باشم.
د افغانستان نه پاکستان ته تازه کړي شوی خلک په پاکستان کې د وسیدلو لپاره د اسناد نشټوالي لوجه د مشکلاتو سره مخ دي، او وخت په وخت ځینې خلک گرفتار شوي چې پکې موسیقاران هم شامل دي. گرفتار شوی تران افغانستان ته لیکدل کیږي، خو موسیقاران وایي چې په افغانستان کې ژوند د ګواخ سره مخ دي.
و موریدل چې په غونډي پاکستان کې افغان کډوال هغه چې په څنګه ډول د موسیقي په برخه کې کار کوي څه ډول خپل چارې پر مخ وړي. غونډي پاکستان کې تمکیګو او دا چې هلتنن تختره نمړی ورزو په دې اړه درته ورسره راپور لرو. خو اوس به ورشو د سپورت دګرته چې زموږ خبريال بختيار ساحل د سپورت لډګره خبرونه راپورونه را لګري د دپور.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدرېشن خبر ورکړی دی چې شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. یا فدرېشن د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې په مالدیب هیواد کې به د جولای میاشتې له پنځمې نیټې تر نهمې نیټې پورې ترسره شي. په خبر کې ویل شوی دی چې په دې لوبه کې د افغانستان پاستاز ولی ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحید الله نوزاد، عبدالصبور سهاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کوي. باید ووایو چې په روان کال کې د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکی تکړښت ګڼو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې بیلابیل مډالونه ګټلي دي. د انګلستان په قربتوب د ایشیاز لوبلړۍ دویم ټیسټ لوبه د جون میاشتې په 23مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې ټیسټ لوبې په چې انګلستان ګټلې او آسټرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړې وه. آسټرالیا خپل لومړی پاڼې بشپړه کړې ده او دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 416 منډې کړې دي. دوی ته یو ورګیا سټیو سمیت سلیزه وهلې ده او هغه 110 منډې وکړې. دغه راز ډیوډ وارنر او ټریویس هیډ بیا نیمه سلیزې وهلې دي. د انګلستان په توپ اچونکو کې اولری بینسن او جاش ټنګ درې درې وکټې سوځولې دي. نن د لوبې دویمه ورځ ده او انګلستان د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼې پیل کړې ده. د ویلو ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه آسټرالیا ګټلې وه. او د کرکټ 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو د شپږ غوره لوبډلو پړاو سیالۍ هم پیل شوې دي. د دې پړاو لومړۍ لوبه نن د کوربه زیمبابوې او عمان لوبډلو ترمنځ پیل شوه. زیمبابوې د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼه بشپړه کړه. دوی د 333 منډو هدف ټاکلی دی. دوی ته شان ویلیامسن سلیزه وکړه او 142 منډې وکړې. د شپږ غوره لوبډلو په پړاو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، عمان، نیدرلینډ او سکاټلینډ لوبډلې سره سیالۍ کوي. سریلانکا او زیمبابوې دوه هغه لوبډلې دي چې لومړي پړاو څخه دې پړاو ته 2-2 نمرې ځان سره راوړې دي. دغه راز بیا سکاټلینډ او نیدرلینډ دوه نمرې راوړې دي، خو ویسټ انډیز او عمان پرته له کومې نمرې دې پړاو ته رسیدلې دي. هغه دوه لوبډلې به د 500 نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې راشي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. یو ښځه له 2 کلونو راهیسې د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. دا چې دودیز درمل څه ډول جوړیږي او دا چې په دغې برخه کې د مېرمنې نورو څو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس او نور خدمت هم د کار زمينه برابر کړی ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ 1 لک افغانۍ سرمایه کوم.
موږ 1 لک افغانۍ پانګونه کړې ده او 1 لک کارکونکي لرم. زه له 2 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
رایشی و درمانی هست.
دیاغلی نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګری چاپیریال په کافی اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغه آزادي راډیو ته وویل:
ما خانمهای عزیز خواهش میکنم،
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کړم، مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپل پښو ولاړه ده. نو ما وړیا چې به چې په دې برخه کې لازم زیاتی خچې وروزی څو غوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو پاړه په هولري. فروزان له شمیر نورو مسلکي سوداګرو خو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. یو شمیر مسلکي سوداګرو خو ازادي رته ویل چې د جمهوریت لاندې نسکوري دوروسته د دوی سوداګري پرمختګ نه دی کړی او په خو وضعیت کې نه دی.
و موریدل چې په هرات کې یو میرمنې په دودیز ډول باندې څه ډول درمل جوړول او سره په څنګ کې څومره نورو کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې و.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو چې په پاکستان کې نن د لوی اختر نومړی ورځ و د چې د هیواد کې دا ورځ څنګه تیره شوې ده ورزو د صفی الله ستانګزي په دې راپور کې وروګور.
په پاکستان کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. په پاکستان کې نن د لوی اختر ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په ځینو قبایلي سیمو کې پرون اختر ولمانځل شو. د باجوړ او وزیرستان په ځینو سیمو د مومندو په څلور تحصیلونو او چار سری سره لګېدلې د شبقدر په ځینو برخو کې خلکو د نورې اسلامي نړۍ سره یو ځای اختر کړی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په یو ټویټري بیان کې خلکو ته د لوی اختر مبارکي ورکړه ده. په افغانستان، سعودي عربستان او نورو خلیجی وادونو کې هم پرون د جون پاتې وشتمه باندې خلکو لوی اختر لومړی ورځ تجلیل کړه. مخ په زیاتېدونکو اقتصادي پړسوب او سختي بېوزلۍ سکال په پاکستان کې هم د خلکو د قربانیو په مذهبي دود باندې سیوری غوړولی دی. د دې تر څنګ د څارویو د بیو بې ساري لوړېدو خلک دې ته اړ کړي چې د جلا جلا قربانیو پر ځای ډېر په ګروپي ډول څاروي په تېره بیا غویان او غواګانې حلال کړي. د 200 میلیونو نفوس سره پاکستان په نړۍ کې پنځم ډیر نفوس لرونکی هیواد دی او له انډونیزیا وروسته د مسلمانانو تر ټولو لوی شمیر لري. د پاکستان شاوخوا 90% خلک مسلمانان دي.
سفیولا ستانګزی و چې په پاکستان کې د اختر د نمړې ورځې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ورو او په دې سره هم زموږ د خبري مجله پای ته رسیږي.
د افغان جنۍ یوازینۍ هیله او امید زده کړم، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې موږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پانتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله له منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ تاسو پوهیدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل کور پاکوالی د خپل لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف و او د اختر راتللو لپاره ډیره شو او علاقه لرله، خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې باندې تړل شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللې ده.
تر ته مو کالی کړي دي، سپلای مو اغشتې دي، قرباني کوو اختر بالا خپل کورنۍ سره انشاء الله ولمانځو.
طبعا اختر ته ټولې تیاریانې نیسي، الله جل جلاله موږ ته همداد و رخصت یو خوشالیانی را کړی دي. خو نظر نور کلمه تختر ډیر کم رنگ شوی لکه په خوش او شوق نه دی پاتې، ډیر قیمتي شوی ده. هرڅه یو په دوا له په خو قیمتي شوی دي. ډیر خلک نشي کولای د اختر لپاره کالی میوه واخلي او همداسې قرباني وکړي مال واخلي، ځکه بیکاری به ډیره شوی ده، کار نشته، وظیفه نشته. په همدې دلیل باندې موږ هم آمادګی نیولې ده، کورن پاکړای کالی میوه خستې دي. د اختر یو بهانه ده د خوشحالي لپاره او هر څه کوته وسی
کالی میوه خستې دي، سپلای میوه خستې دي، قرباني راده میکړې واخو. اقتصادي وضعیت خراب او خو متاسفانه قربانی هغه نشو کولای که کال ته ان شاء الله شو قربانی به وکړو.
السلام علیکم رفیع الله ته کوم د زابل ولایت د تغرله ولسوالۍ پیغام درته پریږدم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې قبول کړي. زما له طرفه د افغانستان ټول مؤمن او مسلمان ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول کړي. او د امارت له مسؤلینو څخه هم دا غواړم چې د افغانستان د مسلمان او مؤمن ملت د هوسا او امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او د افغانستان مؤمن ولس د اختر د خوشحالۍ لپاره زمینه برابر کی و سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه د زجر رادیو رادونکو او کارکونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند شګه شهر اوسیدونکو په لومړي قدم کې د غټ هفته در رسیدو په مناسبت د زجر رادیو مشرتابه او ټول ګلونو کاران ته د غټ هفته مبارکي وایم. قربانیان په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوه. الله جل جلاله دې وکړي چې دا غټ هفته مستم د سولې امنیت او یووالي اختر ووسی.
آزادي رادیو